لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
ډیره مننه ستار فروغ، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې لزګونه افغان خځې دوبۍ کې راټولې شوې چې سوله کې د خپل ونډې او رول په اړه خبري وکړي. نن د زغم یا حوصلې نړیواله ورځ ده. یو راپور کې درته وایو چې د عادت افغانستان کې څنګه دی. دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې راپور نو تراشو په مکړې خبرونه ته د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ډېر احتمال شته چې هلمند کې د ازادي رادیو خبريال طالبانو وژلې وي. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومته د خپل غوښتنو عملي کول غواړي. او ایران کې د کورونا وایروس له دویمې څپې سره سم ښارونو کې محدودیتونه لګول کیږي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا څنګه مشره وای پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاسلرلو احتمال تر هر چا زیات دی. پتریشا غاسمن دا خبره له ازادي رادیو سره په وزنګړې مرکه کې وکړه.
And in Daesh's case he had been receiving threats.
د دوی په مورید کې د له تو نه راهسي تر تهدید لاندې وو او د خپل کار په تړاو تهدید شوه. دا یو دلیل دی چې خای طالبانو دا کار کړی وي او ویرشته چې دا جرم احتمالا هم دوی کړي. بلکې خبره دا ده چې دا ټول مخناتسي بمونه چې دای په کې وژل شو طالبان پر افرادو د حمله لپاره کاروي.
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال وو. دایی د نومبر په 12مه 13 پنځمه په لخرګا خار کې د هغه مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. طالبانو د دایی په وژنه کې خپل لاس لرل نه رد او نه تایید کړی دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې یوازې د پاریس په یو څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دغه پناه غوښتونکو له ډلې مرتضی رامز د فرانسې خبري اژانس ته ویلي
مستقیم دل تراغلو خاید پاریس نور برخ خوکلی وی خو ما هغه ندی لیدلی. خود اغا زای او وضعیت وحشتناک او دیر خراب دی. نو پوهیگم چه کم تکی ورته استعمال کرم. خودل تجوان دیر ستونزمن دی. لطا بانده دو میاشت و راهیس دل تجوان کرم. دا واقعا یو ناورین دی.
په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سره د لیندۍ تر 15مې د ټولو سړو سیمو ښوونځي رخصتوي. د وزارت ویاندې نجیبې آریان د دې پریکړې په اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
د هوا په سړېدو سره مو پریکړه کړې چې د سړو سیمو ښوونځي رخصت کړو. له لومړي څخه تر شپږم ټولګي به د قوس میاشتې په پیل کې رخصتېږي او له اووم نه تر دولسم ټولګي به د قوس میاشتې په 15مه نیټه دوی رخصتېږي. هغه سیمې چې نهایت سردسیره او سړې دي هغه له لومړي تر دولسم ټولګي به د قوس په لومړۍ نیټه رخصتېږي.
د افغانستان په اکثرو سړو سیمو کې وختي د واوري ورخت پیل شوی او خلک ویره لري چې سخت او سوړ ژمی به مخکې ولري. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. پښتین پرون د نومبر 15مه میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګو نظر پلویانو په حضور کې خبرې کولې. د وویل ولس دې د هر چا ولس دې د هر هدفي بریټ په اړه حکومت خبروي او که حکومت غم نخوري نو د احتجاج لپاره د خپل حق وغواړي.
په دلند وخت کې ټارګټ کیلینګ زیات شوی دی. دا ټارګټ کیلینګ اباس نه دی زیات شوی. دا دلته بیا بیا دوی دا نام ورکوي چې تر هاګری دا هغه دا دغه دا وطن ورانول غواړي. دا وطن نیول غواړي. دا وطن بربادول غواړي. خو یو واده زموږ هم د ورسره بیا دا کارونه نشه کولای. وخت دې تیر شو.
د پښتنو په سیمو کې د ماینونو پاکول د ناقانونه وژنو او سړي تښتونو مخنیوي او په پښتنو باندې د بریدونو د عملونو نیول هغه مهمې غوښتنې دي چې دغه غورځنګ د پاکستان له حکومت لري. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. بل ورته هند پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي چې ګواکې نوې ډیلی د پاکستان دننه توندلارې ډلې تمویلوي. د هند بهرنۍ چارو وزارت دا تورونه بې ځایه او خیالي یاد کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي و چې د خپلو ادعاو په اړه ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته شواهد وړاندې کوي. د هند بهرنۍ چارو وزارت ویلي و چې د پاکستان خوښینونکي هڅې به خریدار ونه لري ځکه نړیواله ټولنه د ده په خبره د پاکستان له چاله خبره ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان په خپله توندلارې تمویلوي هغه ادعا چې اسلام آباد یې نه مني. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا د دویمې څپې په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. د ایران روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کورونا د اخته خلکو په شمیر کې له بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د ایران ولسمشر په یوه اعلامیه کې له ټولو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتي چې په هر ممکنه لارې د روغتیا وزارت او روغتیا پالانو مرستې ته ودانګي. په تهران او سلو ښارونو کې به د نومبر له 1 تازه محدودیتونه اعلان شي. په ایران کې تر اوسه د کورونا له لاسه 1,500 کسان مړه شوي. هلته په کورونا د اخته خلکو شمیر 2,200 کسانو ته رسیدلی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلی شي. افغان میرمنې د تاوتریخوالي کمښت غواړي او سوله کې په خپل ونډې ټینګار کوي. د پاریس په یوه څنډه کې شاوخوا 2000 افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ شوي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې خوکلې وي، خو ما هغه نه دي لیدلی، خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی.
نن د زغم یا حوصلې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د تاوتریخوالي یو لامل هم د زغم کموالی ښودل کېږي. نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب ولس له ستونزو سره مخ کړی.
د شفاخانه کې کوم دوا نه نشته، زه د مسیوال نه راغلی یو مریض میراوسه د زنانه دي.
د نورو مسایلو ترڅنګ دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړي. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د سولې لپاره د افغان ښځو یوه لویه غونډه په دوبۍ کې پیل شوې ده. د غونډې ګډونوال ټینګار لري چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه زیاته او غوښتنې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د دولت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او په اروپا او امریکا کې د یو شمېر نړیوالو بشرپالو سازمانونو افغان غړي او فعالان د 15 ورځنۍ کنفرانس ته بلل شوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د افغان مخکښو ښځو د سولې غونډه د سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې په ټینګار پیل شوه. د یکشنبې په ورځ چې د غونډې لومړۍ او پیل ورځ وه، ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوری له نورو سره شریک کړ. د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د دولت وزیرې سیما سمر د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون کم وباله او وی ویل چې د ښځو له پراخ ګډون پرته باثباته سوله نشي راتلی.
خود فشار وارد میکنه سر
خزه چی هر سمره زیاده وی پا خپلا پا طالبانو بانده فشار راولی چی هغوی ده افغانستان اوسنه و واقعیتونو تا متوجه و اوسه.
ده نومبر لپینزلسمی ترشلمی ده غونده ده افغان خزو ده شبکی لخوا ده طول شمول سولی لپار ده افغانستان ده میکانیزم پا همکاری د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې جوړه شوې ده. د ټول شمول سولې د میکانیزم اجرایی رئیس مسعود کډوخیل وویل د دوبی د غونډې هدف دا دی چې ښځې د سولې په پروسه کې همغږي شي او لوړ غږ ولري. دې غونډې ته له افغانستان، اروپا او امریکا شاوخوا 55 مخکښې ښځې او نور میلمانه وربلل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی د مخکښو ښځو دې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون ډیر کم دی.
د بین 21 نفر 4 زن تعداد چون بسیار کم است.
د 22 کسانو ترمنز سلور خزه بیخی کمی دی. اکثر خزه پا معلوماتی خلاکی واقع دی. موک تر هغه پوری چی خپل غک پورته نکرو معلومات نشو تر لاسه کولای.
د سسی به معلومات پیدا نمیکنی.
د افغان مخکخو خزو د سولې د غونډې ګډونوال وای خزو د سولې دراتلو لپاره ډیره هڅه کړي او اوس غواړي د دې غونډې لاره د سولې په تړاو یو طرحه هم حکومت ته وسپاري. که څه هم په افغانستان کې دننه د ښځو لخوا د سولې لپاره لوی غونډې او کمپاینونه جوړ شوي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې د سولې په تړاو په یوه لویه غونډه کې افغان مخکښې ښځې له هیواد بهر سره ټولیږي. دې غونډې ته د افغانستان د دولت د سولې د مرکشي پلاوي غړي فاطمه ګیلاني هم له دوحې وغږېده، چېرته چې له څه باندې دوو میاشتو د افغان دولت او طالبانو مرکچیان خبرې کوي. اغلې ګیلاني د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو د مخته تلو هیله وښوده، ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه جدي خبرې کوي. افغان ښځې د طالبانو له احتمالي راتګ او واک ته د هغوی له رسیدو په اندېښنه کې دي او وایي چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته اجازه نه ورکوي څو د سولې په پروسه کې د دوی راتلونکی او لاسته راوړنې له پامه وغورځوي. د افغانستان حکومت بیا په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې شته لاسته راوړنې چې د بیان ازادي او د ښځو په برخه کې پرمختګونه یې مهمې برخې جوړوي سری کرښې دي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکزي ټیم کې له خپل لوري هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تأمین ته ژمن دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناهغوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د هغوی سرپناوی وړې خیمې دي چې د مرستندویو ټولنو لخوا یې ترلاسه کړي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا سړېدو یې دغه ستونزې نورې هم زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د لوی لارې تر څنګ تر پله لاندې په لسګونو خیمې لیدل کېږي چې ډېرې د افغان پناهغوښتونکو سرپناوي دي. د دغو پناهغوښتونکو شمېر چې زیاتره افغانان د شاوخوا 2000 ته رسېږي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا په سړېدو سره د دغو پناهغوښتونکو د ژوند ستونزې لا ډېریږي. شل کلن مرتضا رامز وایي زید خپل او د نورو پناه غوښتونکو د ستونزمن ژوند په اړه وایي:
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي، خو ما هغه نه دي لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډیر خراب دی. نه پوهیږم چې کوم ټکي ورته استعمال کړم، خو دلته ژوند ډیر ستونزمن دی. له څه باندې دوو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
دغه پناه غوښتونکي د فرانسې له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی ښو ځایونو ته ولېږدوي. سنا حمیدی یو بل افغان پناه غوښتونکی چې نوی 19 کلن شوی وای، د ماشومانو لپاره د دغه وضعیت زغمل ګران دی.
ماشومان حق لري چې په یو امن ځای کې تر یو چت لاندې ژوند وکړي، خو دا ډول امکانات ورته نه دي برابر شوي. غواړم له خلکو وپوښتم چې آیا اجازه ورکوي چې ماشومان په دا ډول خطرناکو ځایونو کې وږي اوسیږي؟ پرېږدي چې ماشومان یې له خطر سره مخ وي؟ دا واضح ده چې نه.
که څه هم مرستندویو ټولنو یو مناسب ځای ته د دغو پناه غوښتونکو د لېږدولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي اقدام نه دی شوی.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږه آزادۍ رادیو نه اورینن د نومبر 14 د زغم یا حوصله نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو د زیاتېدو لامل د افغانستان د اوسیدونکو ترمنځ د یو بل په وړاندې د زغم فرهنګ نشتون ګڼي. دغه کمیسون وایي د دوی موندنې ښیي چې د ډیرو پیښو لامل همدا ټکی دی. د کمیسون مشره وایي چې له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دیني علماو غواړي چې له ځان تیریدنې او د بل منلو او زغم فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان راپور ته.
افغانستان د بیلابیلو اقلیتونو، قومونو او مذهبونو د پالونکو کور دی چې له اوږدو کلونو راهیسې یو د بل تر څنګ اوسېدلي، خو ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې له ځان تیریدنې، یو د بل نه منلو او زغم فرهنګ نشتون د دوی ترمنځ د تاوتریخوالي، وینې تویونې او وژنو لامل شوی دی. شمی سنگ د افغانستان له سکو اقلیتونو دی. د کلونه د کابل په منډوي کې دوکانداري کړې ده. له هغه اقلیتونو یا لږه کوي چې په خبرۍ په وروستیو څو کلونو کې د نورو محرومیتونو او بشري حقونو د نقص تر څنګ د تاوتریخوالي قرباني هم وو.
مخکې تقریبا شاوخوا شل کال کېږي چې د سندو باورانو سرداران په همدا افغانستان کې ژوند کول. تقریبا دوی 2 لک تر 3 لک منځ پورې د کسان ژوند کول، خو هغه وخت کې دا تبعیض او دا شین منځ کې نو تروس دا مشکلات تبیزو نور اتاکو شتار نور دا شینم مخک پیدا شوی دوست منگا لپارا و منگا هم دیسی غوالو چیز منگا مخبر جون پا امنیت کی و آرام مخک بیایو چند منگا ما شمانم لارسی که مکتب تتلالشی و نور خلوک هم دست تبیز هم نوی
دیوی تیر دیش کالای پیاد دی چی دا افغانستان او سیدون که با دا جبانیو او مذهبی توپیرونو پرتا دورونو پشان جوان کوا، نه تاوتریخوالی و نه هم مرگ شوبلا. شمی د خپل هیواد د وساینې پرمختګ او آبادۍ لپاره له خپلو هیوادوالو غواړي چې یو بل وزغمي. د نومبر 14 نیټه د زغم د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې. شل کاله مخکې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو 143 غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې هر کال دا ورځ د نورو باورونو ته د درناوي په پار ونمانسي. د یو بل منلو او زغملو په اړه د بشر د حقونو په نړیوال منشور کې هم راغلي دي چې دا شان حق تر ډیره د یو کس فردي ازادي تضمینوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې په دغه هیواد کې 4 لسیزه جګړو او تاوتریخوالي یو د بل منلو او زغم فرهنګ ډیر کمزورې کړی دی. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د اوږدې جګړې یو لامل همدا دی چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی په یو عادي امر بدل کړی دی.
په داشان شرایطو کې اړینه ده چې له ځان تیریدنې او زغم فرهنګ د تاوتریخوالي یو بل نه منلو او نه زغم ځای ونیسي.
اغلی اکبر له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دینی عالمانو غواړي چې د دې فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي، خو په خبرې لومړی باید جګړه او تاوتریخوالی ختم شي. نوموړی په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو د نقض یو لامل همدا یو د بل نه منل یا نه زغمل ګڼي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې او ټولنپوهنې استاد شرف الدین عظیمی هم په دې نظر دی چې د تاوتریخوالي او وژنو ریښه دې موضوع ته رارسي.
تحمل او بردباري یا زغم د ارواپوهنې له نظره د ودې او رشد نښه ده. یعنی کله چې تاسو یو څوک وینئ چې تحمل کوي، زغم کوي، یا مسله په یو بل ډول حل کوي او فیصله له منځه وړي، دې ته موږ وایو چې دا د اروپایانې له نظره دې کس وده کړی او پرمختګ کړی.
ښاغلی عظیمی وایي په ژوند کې د ځینو مهارتونو نشتوالی او د یو شمېر مسلو د نه مدیریت وړتیا لکه غوسه، اندېښنه، منفي هیجان او انتقاد هم نه زغم ته زمینه برابروي. له دې ټولو سره بیا په دې اړه د خلکو ترمنځ چې کومه وینا عام ده، هغه دا ده چې که ته وایې چې زه یم او زه وایم چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم، خو که ته وایې چې ته یې او زه وایم چې ته یې، هم به ته یې هم به زه یم.
آزادي رادیو. په کابل ښار کې د باران او واورې ورېدو له امله په ډیرو سړکونو اوبه ډنډ شوي او په یو شمېر سړکونو موټر تګ راتک نشي کولی. په ښار کې د حالت د اړوندو ادارو په اړه سخت غبرګونونه راپورته کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی ناظر راپورته.
د افغانستان لوی ښارونو په ډله کې کابل په ډیر نفوس او ترافیکي ستونزو کې نوم لري. په کابل کې د موټرونو ډیر شمیر یا ترافیکي ستونزې د دې لامل کیږي چې د ښار ډیری لارې بندې پاتې شي، خو اوس د باران او واورې په ورېدو سره دا ستونزې یو په دوه شوي. د شنبې ورځې راهیسې د باران او واورې ورېدو سره د کابل په ډیرو سړکونو کې اوبه ډنډ دي چې موټرونو ته یې تګ راتګ ګران کړی دی. په کابل ښار کې موټر چلوونکی سید ذاکر وایي موټر یې په اوبو کې د بند پاتې کیدو له امله خراب شوی.
امیز چارایش های پیشتر طرف میدان می آمدم، داخل موتر اول او کم بود تا پیش آمده رفتیم او زیاد شد، حتی تا اندازه رسید که تا زیر سویچ بول دو پر شدک اونمونجا موتر من خراب شد. دیگه دولت توجهش در این باره همیشه یک کار یک روز نیست، یک روز باران شده نمیال در سرک یک موتر تیر نمیتونه. موتر که تیر نشه مردم یا بایسکل موترسکل پیاده چه قسم تیر شده؟
حقا پا دی برخه که در کابل خاروالی گرم بولی. د کابل ښار یو شمیر ښاریان وایي ښاروالۍ خپل مسؤلیت چې د سړکونو څنډو کې باید ویالې جوړې کړي په سم ډول نه دی ترسره کړی او دا د لارو بندېدو لامل کیږي. د دوی په وینا ډیر ځله د لارو بندېدو له امله ناروغان روغتونونو ته په خپل وخت نه رسیږي او له خطر سره مخ کیږي. یو شمیر نور بیا د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د ښاري فرهنګ په نه مراعاتولو تورنوي او وایي چې دوی په کوڅو او ویالو کې کثافات اچوي چې له ورښتونو وروسته د ویالو د بندېدو لامل کیږي.
زما نوم عدلشاد دی، فعلا په درېیم اوکراینو کې اوسېږم. نه د ډیران ځای معلوم دی، نه د ګن ځای معلوم دی. بس یو ځای باید دوی ته انتخاب شي، په هره کوڅه کې په هره کاریه چې ځای معلوم نه دی. دا خو ښار دی، یو بسپکوري ځای پکې نه، نو مجبوره دی خلک ګن کوڅې ته خطا کړي، ویالې ته خطا کړي.
زما نوم صدا حامد ده. باید هم دې ته متوجه اوسېږي، مثال د خوراکه شیان اخلي یا کیلې یا داسې شیان چې پوست ولري، دا باید بې ځایه په سړک کې مونږ او تاسې خطا نه کړو، ځکه دا زموږ غلط فرهنګ ده.
په سړکونو باندې د باران او واورې ورېدو له امله د اوبو ډنډېدلو ستونزه په ټولنیزو رسنیو کې هم په ګرمې تنظی موضوع بدله شوې ده، خو کابل ښاروالۍ وایي پرونی ورښتونه له وخت وړاندې رامنځته شول، ځکه دا ستونزې رامنځته شوې دي. د کابل ښاروالۍ ویاندي سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل
زموږ همکاران تر شپې تر ناوخته پورې هغوی په خپل کارونه بوخت وو او هغوی همدغه د کابل څیره بدل کړ. هغه اوبه چې په سړک کې تجمع کړی وو ټول هغه د زموږ همکاران ایسته کړ او سړک یې پاک کړ.
که څه هم کابل ښاروالۍ د تدابیر او پروګرامونو خبره کوي، خو کابل ښاریان وایي دا ستونزه هر کال رامنځته کیږي او د ډیرو نیوکو سربیره هم د یو منظم سیستم د جوړولو برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه لیکنې او تبصرې لري، اجمل ان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
پاکستانی رسنیو د یک شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تجارتي سلاکار په اړه لیکلي وایي چې نن له یو هیئت سره کابل ته راځي. جیو نیوز په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي په دې پلاوي کې د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ پر سلاکار سربیره د پاکستان د ګمرکونو د ادارې یو غړی او د سوداګرۍ وزارت یو چارواکی شامل دي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپله هم د رواني اونۍ تر پایه کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه وویل چې په دې سفر کې به د سولې پر مذاکراتو او د سیاسي، امنیتي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وشي. افغان ولسمشر د سپتمبر په 15مه نیټه په افغانستان کې پر سول او د اوربن پر ټینګېدو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې او هغه ته یې کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. له بلې خوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر له خولې لیکلي چې ویلي دي په کومه موده کې چې د دې وزارت مشري ورسپارل شوې غواړي د بې پای جګړو د پای ته رسولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نظر په عملي کولو امریکایي سرتیري هیواد ته راستانه کړي. نوموړي ویلي هغه وخت رارسېدلی چې د عراق او افغانستان په څیر هیوادونو کې خپل رول یو ملاتړي ماموریت ته واړوي. کریسټوفر میلر چې خپله هم یو پخانی نظامي دی تیرونی پر دې دندې له ټاکل کېدو راهیسي په لومړي لیکلي پیغام کې ټینګار کړی چې امریکا به د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو روښانه کړی ده چې د امریکا ماموریت باید بدل شي او امریکایي پوځ باید له هېواده بهر تر ډیره یو ملاتړی رول خپل کړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی او د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان لا د دې خبرو پر کړنلاره نه دي سنا شوي. د کرکټ ټایمز آنلاین خبرونې بیا د افغانستان په تړاو بیخي وجلا موضوع راخیستې او د افغانستان د کرکټ د یو نوموتي لوبغاړي مجیب الرحمن د واده پر مراسمو یې لیکنه کړې. خبرونې د دې محفلې و ویډیو هم خپره کړې چې پکې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي لکه محمد نبی، ګلبدین نایب، سمیع الله شینواری او نور لیدل کېږي چې اتڼ کوي. خبرونه لیکي مجیب الرحمن د هندوستان د غوره لیګ په سیالیو کې له ګډون وروسته پریکړه وکړه چې د خپل ژوند یو نوی او مهم پړاو پیل کړي.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو له کاري اعتصاب دوه میاشتې پوره شوې خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه د روح الله انوري راپور ته پام وکړئ.
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دو میاشتو یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوا نه نشته، ازه د مسیوال نه راغلی مې یو مریض مې راوستې دي زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبان مسافر دلته راغلي دي نه هغه معاش شته هغه به خپل کورو چلای کړي دلته شفاخانه کې تداوی وکړي.
ډاکټران به وایي شپږم میاشت روانه ده چې دوی ته ماشونه نه دی ورکړل شوی. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پریکولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم ماشونه نه دی ورکړل شوی. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکونکو ماشونه د هیډ په نوم مؤسسې ته سپارلي او ډېر ژر به د غستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه
دی وی میاستنه چې څومره میاش دوی کار کړی ماش هغه دی پروژې ته حواله شو نو ان شاء الله څو ورځې کې به دی وی د اکاونټو د سیستم ترتیب نو ورسته یا به ماسیو د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو لغه ورسته به هغه سره پاس قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتي مرکزونه او یو روغتون موجود دي چې لتیرو نږدې 2 میاشتو ټول د ناروغ په مخ تړل شوی. د خلکو په خبره چې اوسې په ولایت کې د واوري اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټرانو اعتصاب پای ته ونه رسیږي او روغتي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته په اشاره ویلي چې هغه یوازې د جالي رسنیو له نظره رائے ګټلې دي. ترامپ لیکلي چې هیڅ نه مني ځکه د خبره دا ټاکنې لوټ شوی. سفی الله سانګ زیاو د موضوع تفصیل.
د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د لومړي ځل لپاره په ټاکنو کې په یو ډول د جو بایدن له بریالي کېدو یادونه وکړه او پرته له دې چې د بایدن نوم یاد کړي په خپل ټویټر لیکلي هغه په درغلیو بریالی شوی. ترامپ همدغه ټویټ کې چې د یکشمې پورزی ولیکه زیاته کړه چې هیڅ شی نه مني ځکه دا انتخابات د خبره لوټ شوی او لا اوږده لار په مخ کې ده. ترامپ یو بل ټویټ کې زیاته کړي چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې څار ولري. برحال ولسمشر که څه هم په ټاکنو کې د درغلیو خبره پورته کړي او ویلي دي چې له حقوقي لارو به دا مسله تعقیب کړي خو کوم شواهد په دې تړاو نه دي وړاندې کړي. د امریکا د ملي امنیت ادارې هم د نومبر په 12مه ویلي چې د رایو د حذفېدو بدلون یا درغلیو هیڅ نښې نه دي موجودې. د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه وشوې. ټولو معتبر امریکایي رسنیو جو بایدن د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان کړی. بایدن د اونۍ تر پایه د رایو د شمیرنې په دوام کې 306 الکتورل کالجونه ګټلي او په وړاندې برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ 232 کالجونه لري. د ترامپ تر دغو ټویټونو وروسته د منتخب ولسمشر جو بایدن یو نږدې همکار او د سپینې ماڼۍ د چارو ادارې راتلونکي مشر ران کلین NBC ټلویزیون ته وویل چې بایدن هم د الکتورل او هم د خلکو د رایو په اساس ګټلې ده.
هغه وګټله ځکه ډېرې رایې خپلې کړې، د خلکو زیاته رایه یې هم وړې ده او په هغه اندازه الکتورال رایه یې ګټلې چې ولسمشر ټرمپ څلور کاله مخکې ځان پرې یو اړخیز ګټونکی وباله. که چېرته ولسمشر دې ته چمتو دی چې واقعیت ومني، دا مثبته خبره ده. د ډونالډ ټرمپ د ټویټ محتویات د جو بایډن ولسمشر کیدل یا نه کیدل نه ټاکي، د امریکا خلکو دا کار کړی دی.
د نړۍ اکثرو مشرانو او آن د امریکا مخکینی ولسمشرانو چې پکې جمهور غوښتونکی جورج ډبلیو بوش هم شامل دی، د بایډن د ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. ټرمپ یکشنبه تر ټویټونو وروسته د ګلف لوبې لپاره ستون شو، هغه کار چې وړ مورځې هم وکړ او ګڼو مینوالو یې بدرګه کوله. د ټرمپ لسګونه زره مینوالو شنبه د هغه په ملاتړ په واشنگتن ډی سي کې لاریون وکړ.
د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا څانګې مشر وايي پر الیاس دایي په حمله کې د طالبانو د لاسترلو احتمال تر هر چا زیات دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشټوالي سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سر له لندې تر 15 به د ټولو سړو سیمو ښوونځي رخصت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. او هند د پاکستاني چارواکو دا تورونه ردوي چې ګواکې نوې ډیلي د پاکستان دننه توندلاري تمویلوي. اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو راپور راخلو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د پامیر ساحل راپور ته.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولس د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاری. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلع کې 80 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین وویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کومې چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دې قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان دی عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دی بندې کړي او په قبایلو کې دی د ترهګرۍ او نامنۍ په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایزې دي او وار له مخه یې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپلې قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همداراز زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دي له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار اوسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. دا وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او وویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې له عدم تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنګیږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو کې پولیس هم ځای پر ځای شوي ول. انتظامیه په میرامشاه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون شبکې تړلې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په پیل کې د پښتنو په سیمو کې د نامنیو زیاتېدو پر وړاندې د غږ پورته کولو په موخه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی و. د میرامشاه جلسې ته سیاستوالانو او پخوانیو سینیټرانو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر، د غورځنګ د شمالي وزیرستان د څانګې مخکښ سید انور او د غورځنګ د بلې مشر ثنا اعجاز په ګډون یو شمېر نورو فعالانو او ملاتړیو هم ویناګانې وکړې.
اوس هم د انصاف په لټه کې او ورپسې د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه په سیور شبل وي هغه په سیور شمدي کې ربان ورستی دي شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویډر کوې ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه
په ورکړي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم و باورئ چې د هلمند ولایت د ناویل ولسوالۍ نه د حمیدالله په نامه یوه ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې پروسه کال د دوی د سنبلې د میاشتې تنخواه د معتمد نه غلا شوې دی وایي په دې موضوع د هلمند والي د پوهنې رئیس او نور چارواکي خبر دي دی وایي ټول ورسره ژمنه کړې چې دا موضوع به وڅېړي او د دوی تنخواه به ورکړل شي دی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلو ترې اخیستي دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي خو دوی دنده ترسره کړې او حق دی چې تنخواګانې ورکړل شي دغه موضوع مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده اوس به ښاغلی حمیدالله په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده
د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه مې زنګ درته وهلی دی زه معلم یم رسمي معلم یم د ناوې په ولسوالۍ کې د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې مشکل مو دغه و چې د 1998 کال د سنبولې د میاشتې ماش زموږ څخه د زموږ د موسمیت څخه غلو وړې دي یعنې هغه چې دوی هرڅه چار چارج نیولې دي نو موږ بیا اوس ولایتي شورا ته نورو چارواکو سره موږ په تماس کې شو دوی موږ ته وویل چې موږ تېس غم خورو موږ د وزیر معرف سره په ارتباط کې کېږو موږ د دغه کچېرې نور تېس دپاره موږ د جلا بودیجې څخه دغه اخلو بیا که موږ هغه سره نور حساب کتاب درلودې هغه موږ د دې کارې ځکه هغه محکمه ستا د څارن والي ستا د قمنداني ستا نور څه هغه کوم جرم یا یو دغه هغه په ده پورې اړه لري هغه د دې کار دی نو سچ دپاره موږ ځان ته دغه حواله کوو تنخواوې نو وروسته هغه موږ تنخواوې د سنبولې د میاشتې معاش زموږ د ورکشه تر اوسه پورې موږ ته نه دی راکړی
یوازې ستا معاش وو که نه د نورو استادانو مو
د ناوې د ولسوالۍ د ټولو استادانو تنخواوې ولاړلې
سارنوالی یا قضایی ارگانونو سسیده نیوانه که دقا متعمد پرشتیا غلو تختاوله و بیسیتی اخیسته وی کنه
کماندانی بود نخواه جنایی چی کم چا اغا سارنوالی دیدی تخواه تحقیقات وکر خود دیل اخیره دا محکمه تا دی بودی یا خوب بیا پا اغا بندی دا نور رو خلو تخواه چی مرسا نمورول دا بند مرسا چا پایدا کی نو دی اول اول پده بندی و نیم کار که دراواتلی نشو سا اغا موسم پا مابس که ناستی چې د دې د خلکو څخه یو نیم کال کې باندې راوتلې د موږ وايي د بل مستفې پیدا کې مستنخاوي دی راکې موږ د سره کوم یان د دشمني ورسره لرو یا کوم د سره کوم کار لرو په هر چا پوری مستنخاوي نو مطلب دی
د هلمند والی او د پوهنې رئیس په دې سره کې څه اقدامات وکړه
هغه هم دا ویل چې مستفې غم خورو سپېڅلې په اسبات باندې موږ ورزو د نورو دالي مقامات سره د وزیر معرفت سره وینو رئیس معرفت هم دا وعده وکړه والی هم وکړل حتا چې غلام ولی افغان هم دغه وکړه چې زه تر هغه ځایه پورې ستاسو ولاړ یم خو بیا هیڅ درک نه سم معلوم
د دې قضیه خو تقریبا یو کال تیریږي په دې یو کال کې څه نه دی کړی
هیڅ څه نه دی کړی خو موږ دغه ولا موږ ولته موږ ته وادي راکوه سوري وادو باندې سپوپا ونه سول موږ ول نور مشران تر مستدی یعنی مدیر دی مدیر معرفت دی رئیس معرفت دی دا ټول تر موږ مشران موږ ولا هغه په دې دغه باره کې د اقدام او چمو ته وادي راکې هغه وادو سره ګور تر اوسه پورې دغه هیڅ درک نه سم معلوم
سمبلې د میاشتې ورسته
د سمبولې د میاشتې ماش دی ول مستوا دا راکې چې موږ درکو او بل خبره دا و چې دا کم ماش کم وخت معتمد راوي په هغه سربېره باندې 500 افغانۍ دی ګرځولې دا معتمد ان د استادانو څخه چې دا ماش دراوړم او دا په ما ته خطر دی او دا دی وایي په دې سبب باندې 500 افغانۍ د استادانو په سر باندې ما ته راکوي دا به زه تسته استه مکتبو ته رسوم او استادانو پروانه کې دا هیڅ مشکل نه لري دا 500 افغانۍ دونه شي نه دي چې ته مستما شه ورسه نو هغه چې د سمبولې د میاشتې ماش د دې څخه د دې د کله څخه چې غلو وړي د نور مستدرک نه معلومیږي
مقصد تاسو خپل تنخوا غواړي خپل حقوق غواړي
او موږ خپل تنخوا غواړو د سمبولې د میاشتې تیر کام
د سمبولې میاشتې نه ورسته بیا تاسو تنخواګانې په منظم شکل راغلي
د دې کله د سمبولې د میاشتې ماش د دې څخه چې پاره دغه خوغه چولاړي ورسته راغو استادانو مظاهره وکړه دغه سمور درکه نه غواړم موږ د متنه د لارې نه غواړم چې سبا منه د یو نشي دغه سبا د بلې نشي دغه نو کې دغه د موږ نور مشکلات دغه سم بیا هغه چې رئیس معرفت او دغه سدنه هغه مسول کسان ول چې دغه د بانک د لارې اوله نو وروسته تر هغه د سمبولې د میاشتې څخه وروسته زموږ معاشات ټول د کابل بانک د لارې څخه استادان ته ورکول کیږي. اوس هم هغه موضوع جریان لري چې د کابل بانک د لارې اوس موږ خوښ یو چې موږ د تنخواه راکوو کیږي، ځکه که یوه میاشت د وزن دي ځا بلې میاشت کې راکوو کیږي، یعنې دلته د ورکېدو دغه نسته، خطر یې نسته. دی یو هغه چې عمومي خطر راته خو استادان کېږته نه وایي، نور انشاءالله که مشکل په دې میاشت کې نه دی راغلی تر اوسه پورې. خو
څو کاله کېږي چې تدریس کوي؟
تقریبا یو څلور پنځه کاله انشاءالله کېږي.
اقتصادي وضعیت د څنګه دی؟
اقتصادي وضعیت بس انشاءالله دغه خپل گزاره کوو، اوس دغه د استادۍ په معاشات باندې زموږ گزاره ده، میاشت په میاشت باندې دغه اخو کله کله وایو، نو بس دغه خپل گزاره په دغه باندې کوو. خدای فضل دی انشاءالله اقتصادي وضع مو ضعیف ده، خو بیا په دغه باندې مشکلات کړی دی، په دغه تنخواه باندې مشکلات کړی، په دغه حالت مشکلات کړی دی. نو موضوع خدای
خاصه مشکل به ورسو د دولتي مقاماتو غوږ ته به ورسو.
نو مننه ستاسو څخه ټولو ازادي راډیو څخه.
دغه موضوع مو د هلمند د والي لوایاند خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. خاغلی زواک، د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ نه د حمید الله په نامه یو ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د شاوخوا 300 ښوونکو تنخواګانې له معتمد نه په لاره کې غلا شي او دوی ته نه دي رسېدلي. دوی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلوتې اخیستي، دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي. خو د دوی په خبره دوی تدریس کړی او حق دی چې حکومت ورته دا تنخواه ورکړي. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې اجرات یې په اړه شوي او د دوی د تنخواګانو غم خوړل شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې برخه کې د معرف ریاست او د دې تر څنګ هغه کشفي ارګانونه یا څلندوالۍ او هغه ارګانونه کوم چې په دې برخه کې خپل اقدامات کوي او په دې برخه کې کار کوي، تر څو چې واقعیت معلوم کړي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي او یا په دې کې لاس لري او یا هم داسې موضوع رامنځته شوې ده، د هغوی سره قانوني چلند وکړي. نو بنان په دې برخه کې اقدامات ترسره شوي دي د اړوند وزارت سره، د دې ځای د ریاست د پوهنې ریاست په همغږۍ د ټول موضوعات شریک شوي دي. نو وروسته به له دې څخه موږ خپل ټول اقدامات ترسره کړي دي. نو بیا نو مرکزي دولت او د دوی اړونده وزارت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي، تر څو چې په دوه برخه کې د معلم صاحبانو کومې ستونزې دي هغه عاجلتاً ورته حل کړي.
ځواک صاحب، د دې پیښې نه خو شاوخوا یو کال تیریږي، په دې موده کې هغه هیله بخونکي اقدامات څه دي چې د هلمند د ولایت لخوا شوي؟
موږ هم په دې برخه کې د اړونده وزارت سره د ولایت همکارۍ د دوی سره موضوعات شریک کړي، تر څو چې د استادانو او ښوونکو ستونزو ته رسیدګي وشي او د دوی معاشاتو ته خاصه پاملرنه وشي، تر څو چې په دې برخه کې دوی ستونزې سره لاسو ګریوان شوي دي او په دې برخه کې اقدامات ترسره شي، تر څو دغه ستونزه ورته حل شي.
ځواک صاحب، ډاډ ورکوئ چې دغه ستونزه به حل شي او دغه معلمین چې ټول وایي بېوزلې خلک دي او پرته له معاشه بل عاید نه لري، اطمینان ورکوئ چې دغه تنخواګانې به د دوی ورکړل شي؟
انشاءالله موږ خپل ته په تلاش کوو په دې برخه کې، او هغه ولایتي اداره کوم اقدامات چې ولایتي ډله باید وکړي هغه ترسره کوي او د دغه ستونزې ته به انشاءالله په وخت سره رسیدګي کړي لکه سوی هم چې ده. او په دې برخه کې به د اړوند وزارت سره موږ خپل ټول اقدامات شریکوو او تر څو چې دوی وتوانېږي چې باید د خپلو ښوونکو او دغه معلم صاحبان چې په دې ځای کې د ستونزو سره لاس پیوان شوي دي او دا منو واقعیت دی چې بشمل هېڅ هم نه لري او تنخوا دوی سترګې هم دغه معاش ته دي، دوی کورنۍ اړتیا لري دې معاش ته. نو بنا په دې برخه کې به خپل اقدامات ترسره کوي تر څو چې د دوی معاشونه ورته ورسیږي او ستونزه ورته حل شي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند له ولایت نه د حمید الله په نامه یو ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د دوی تنخواګانې له معتمد نه غلا شوي او دوی ته تر اوسه نه دي رسېدلي. ښوونکي حمید الله وایي چې دا د حکومت کار دی چې معلومه کړي دغه پیسې له معتمد نه په رښتیا غلو وهلي او که جیب ته کړي دي، خو زموږ حق دی او حکومت دې دغه تنخواه راکړي. او د هلمند د والي وایاند خاغلی عمر زواک وویل چې په دې حصه کې اجرات شوي او د دوی تنخواګانې به نه سوځي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
دوره کوسو عزیزانو قدرمن اوریدونکو د سلامونو او شو هیلو پورانی کول سره تاسو ته د نن ورځې د دغه خبرونی دا اوریدلو شراغلی وایم. دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړي او په دې هیله چې پاغه کې تاسو د کوم رکسوی عزیز او دوست د پیدا کېدو زیری در باندې وسی، په لومړی سر کې د تل پشان د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې تاسو کم خپل یا دوست یې لیدلې او یا د هغه په حق له معلومات لري، او وروسته به بیا د خپل هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د خپل رکسوی عزیزانو په لټه کې دي. نو راځي چې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته زمون یو مرګره دا معصوم نومیږي، چیټ کاری دا غټ سترګی دی او پلانوم غونډه شي او کندهار ولایت دا زغره من سره توسی کده هر چای او هر چا ته معلومی دا کس پی جن په دې شمیره دې ما سره اړیکه وې سی 0 5 10 12 2 2. بلیا السلام علیکم، زه شریف پلایما د کندهار جوړی ورسالیا. د سمجه او خیال کې دا کړی دی کونړ دی نه مې نه جبلا د څو دی نمبر ته دا کړی دی د ورور نه جناغا دی چې کونړ یم نو کدا ارور مسلمان یې راځ خپل حالت کې بوج دی نه جبلا دی دا ته دا تو کارو دی چې نو ما په دغه کې پلیش مراری کوي چې پر آیا پرتینځوس نو نه څنګه ساو دو آیا د دې پرچ مړای زر بیا وایم 0 1 0 2 1 2. نو مله شایسته وخت نه یم از زبی راجلی زنده به ته خدای پامن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه یو ترا ولایت د مکوا ولسوالۍ سره سره په تنایت کې دا غوې وند وایم راځي د دې من ولایت مدالي ولسوالۍ څخه د تمہارا جوړ کړو د ومو سره خو به شي دي نو دا غوې چې څنګه نه کار نه کوي نه یې دا غوې چې د رادیو د لایب د دا ما ته غوې نه شي دی رادیو نشي ما د ټلیفون شمیره د سپر وو سپر وو
السلام علیکم زیما فرید ملک د کابل ولایت د جیساوز نه دلته اوکاس دا نیمه نه دولاند او د پلان نیمه د جمالا وای تقدنا نگرتی تم دا چې د شاسکی کینو ما سد دې چې تماس کی دې شمیره سپر او سوا سلور نه دی و سوا نه نه اته سوا نه پنځوس بلې انټرنیشنل مې دا سپر واه اته تلې تلې و سوا او پنځوس محبت تمام. السلام علیکم نیکی له ټیلیګول لیکي تر هغه له خګدار دلان دی مل جلال آباد او پیغام تک کومه دغه د من پسینه کې یو ماشین دی جمیل لمی دی او د کندهاری لهجه کوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اختر محمد خادم د راولات ګلستان ولسوالۍ د عربات سیمه څخه او یادی کنه د مور سیمه کې په دغه سیمه کې چوت څنګه نکاز د داوود په نامه باندې د پاتر کې پښتې د سیمه څخه دغه تر غلې امه دا د ورکو ځان خبرونه کې دغه پیغام لري چې د کذاب دوست مقدار مؤمن مسلمان وروږي نو د ډیر مسلمانانو درته د مخې د زمالې ټلیفون پر شهره باندې اړیکې کولې چې وبس چې مګر و دوه غوښتنه کړې و چې دغه اکسونه مساوات او هغه ته پښتنه ولې ده چې راغو نو نو که مؤمن مسلمان وروږي غواړي چې تاسو کې نو زما دغه شمیره ته د راغو زما د شمیره را سپر و سپر و یو تلور وا اته یو نه ټلیفون شمیره زې دام تکرارو ما 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9. والسلام.
بلی السلام علیکم رحمت الله کی کلیم د کندهار ولایت وړي لسوالي شهر تاسو راځي کومه سلام من دستان زې د وکړه ځان پروګرام ټول کارتون کو او اوریدونکو سلامونه او نیکه دې ورنکو فصل سلامه دلته په کندهار ولایت سیلري ولسوالۍ کښې یو سپین سری اجاني دی چې په عمر د شپېتو یا پنځه شپېتو کالو به وي عصبي تکلیف له امله اته کاله کېږي چې موږ سره اوسېږي چې د فراه ولایت د مرکز د خورمالغ اوسېدونکی دی چې خپلو تقریبا اته کاله شاوخوا به کېږي چې موږ سره د دې اوسېږي چې خپل نوم غټوشي د خور نوم غنچوشي د فکر مثال لور دی د ورور نوم یې سلطان دی چې د فراه ولایت د مرکز اوسېدونکی دی هر څوک په دې هکله معلومات لري یا یې دوست یا یې قریب یا یې بل مسلمان په دې هکله معلومات لري په دې اړیکه صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځلې ده صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت ډېر مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ہلمند والے ساگر بتاما سری مجھے نفر پیدا کری اسلام مجین پر احمد لغمان سرا کری درے کڑور کا رکھیے ہر چاند والی یا عروری یا بولی ہوئی مجھے بجیش نارا جانگ سے پرور سے پر سلور نجیش چنتا آیا اسلام مجین نمی سے تو لغمان سرا کری دی کورے پر لغمان کے دی اس کو زین اور ماننی سے بچا لی ہوئی جانگ ہوئی فرمان. السلام علیکم
درنو اوریدونکو د پیدا سویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه مو واوریدل. اوس به هم راسو د ورک سوی عزیزانو په حقله به د خپلو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما یو ورور دی د رحمت الله په نامه دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبري د کلي دی د رحمت الله په نامه دی د امان الله کا فکر زوی دی د معلم مونی اکمد مزالله ورور دی د هلمند په ولایت کې د واشیر په ولسوالۍ کې د شاپشتیا په کلي کې نادراکه شوی دی دا یو کال کېږي. هر مسلمان ورور ته کوم معلومات چې زموږ سره دي په دا اړیکه زنګ ووهي د پروه سه پروه نهه سوه دوه ویشت پنځه سوه دوه اتیا ټلیفون شمېره یې وار بیا وایم چې پروه سه پروه نهه سوه دوه ویشت پنځه سوه دوه اتیا وسلام.
خاون پارا دې ډېر خیر نه تاسو در کې د ازادۍ والا ما دا زوی دا دوه کاله زیاته کم کېږي د تاسو نه ډېر دغه وکړو تاسو مخکې په لس کاله ته اعلانونه وکړو خو اوس بېخي مړي او ژوندي په دره کښې پوه نه شوم صاحب مور نومېږي ځکه ناراغ مثال ډېر جګم نه دی خو نری سړی دی داسې ډېره غوښه نه لري صاحب مور نومېږي او د جلالآباد نه ما ټېلیفون زوی پلار یم او محمد عمر مې نوم دی پکم شنوار احمد دی بالا نو که هر چا لیدلی وه درېدی او د هغې دغې نه چې د انساني او اسلامي د لارې تاسو ته زنګ ووي او موږ به خبر شم که مړي که ژوندی خو تسلي به مې وشي بس دغه نه ډېر بچی نږدې ښه دی د عمر به یاره څلوېښت کلن وي اوس ځکه لا دوه کاله وشو چې ورک دی نه اوس د ټېلیفون لمبر در ته وایم صفر اووه اته اته اته
دری. السلام علیکم. او زما د تره زوی ورک دی مانه ابرار نامه ده دا څلورم ورځ کېږي او که چا پیدا کړو نو د زما دغه اتصالات شماره ده صفر اتاویا شل اووه سوه شپږ شمېته صفر څلور او د ای ډي نمبر مې دی سمت ارمانی. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې لین کې راته ټول همکارانو جوړ روغ خوشاله عزت اختر محمد خادم مې چړې ته لږه غلزه د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نیولې زما د خالزه چې دا شل کال کیش نه درکه ده د فرا ولایت د پولیسان ولسوالی د ماده په د کلی د مادر بشو د سینې څخه درکه سوې دی د کندهار خو د سره نه چې دا شل کال تقریبا کیږي د بسر نومیز درکه نهسته نو کله دا پاره باندې هر مؤمن مسلمان ورور معلومات لري نو د ډیر مسلمانې هم درځي مې خرابانی لمخې د زما له شیدو په دغه شنه اړي کولې دي صفر و صفر و یو څلور دوا اته یو نه ټلیفون شمیره ځلې بیا هم تکراروم صفر و صفر و یو څلور دوا اته یو نه صفر و و یو څلور څلور اته سو نه لسیله د زما پیغام نشه شو وسلام
السلام علیکم زد آزادی ټول کارکون کې اوریدن کو تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم زما ابراهمان نوم یې ګم د لغمان د ولایت اوسیدون کایم تقریبا شلو ورځې مخکې د کابل د کمپنۍ په سیمه کې زما د یو تره زوی نادرکه شوی ده چې هغه په نوم دی محمد ظفار د پلار نوم یې محمد صدیق او د ورور نوم یې ایمان نومېږي او دا هلمند ته روان وو په کمپنۍ په سیمه کې نادرکه شوی ده او که هر مسلمان ته او کوم ورور ته د ده معلومات دي نو په دې نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي صفر اوس صفر اته اویا پنځه سوه دېرش دوه پنځوس اویا وسلام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدم زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر اکا زوی دی د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د ګلستان اوسېدونکی دی د مرجې د پسانۍ د سیمې څخه د حالت کار کوي چې نادرکه شوی دی هر ورور ته په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ دوه ویشت اووه شپېته اتیا د تلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر شپږ
دوا دوا شپږ اووه اته صفر وسلام. السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لیباغ اوسېدونکی یم. ما کچې شاه محمد په نامه دي، دا اته کاله کېږي چې د کورنا درکه شوی دی. موږ د ده د مرګ یا د ژوند په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپل زما ژبه اوري نور انډوالان پېژني، که موږ وي که ژوندی وي نو موږ ته یې په دغه شمارو باندې معلومات راکړي. صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش مره ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش السلام علیکم.
السلام علیکم، زه یم رحمت الله د هلمند ولایت نظام درته وایي. زما یو اخ شه دی ریاض محمد نومېږي، د عبدالرحمن زوی دی او د سلطان مهد ورور دی. د لوی اختر رئیس د یو ظالم مسلسل سره مدرکه دی که کوم ورور یا د ده په اړه معلومات لري او یا دې خپل زما اواز اوري نو په دا شمېرې دې ما ته جمع ووي صفر اووه اته یو شپږ اته پنځه څلور اته دوه شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه اته یو شپږ اته پنځه څلور اته دوه د سلام په احترام ده پیغام د مشردو په هیله.
بریا السلام علیکم، ما د هلمند ولایت په لشکرګاه مرکز نه زنګ وړی دی چې یو پنځه کاله در مخ زما ماما د نادمانان اخوند په نامه دی چې ورک شوی دی. هېڅ معلومات یې نهشته، که هر ورور څخه یې معلومات یې په دغه اړیکو دي ټلیفون وکړي صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس اصلي د بغنی د ولسوالۍ د کنجن د کلي دی. داسې دی دا رستانس یې یو دوه درې ځایه ماتم دی، که هر ورور یې معلومات لري په دغه شمېرې دماتفونه ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدم زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر اکا زوی دی د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د ګلستان اوسېدونکی دی. د مرجې د پسانۍ د سیمې څخه د حالت کار کوي چې نادرکه شوی دی. هر ورور ته په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ دوه ویشت اووه شپېته اتیا د تلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر شپږ دوه دوه شپږ اووه اته صفر وسلام.
قدرمنو دوستانو، دا وستاسي یو شمیر هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو ماشين ته مو را لېږلي و. نو خدای یو کی چې ستاسي کوم دوست او عزیز پیدا شوی، کنه وی نو هغه متل دی چې وای دنیا په امید خلل سوی ده نقطه مې ربانه دی چې پیدا وسی خو تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو ته همیشه را لیږی او یو یادونه باید وکړم چې تل خپل نوم او ادرس او همدارس د ورکسوی یا پیدا سوی عزیز نوم ادرس او د نشانی ذکر کول د یاده مباسي د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېده تر راتلونکو خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم خدای پاک
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000023481 یا وری بیا وایم 0000023481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221212415